السلام علیکم، سهار مو بخیر. او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانکزی د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم. د نن سور 19 په دې خبری مجله کې اورئ چې افغان او پاکستانی چارواکي په کندهار کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې هغو سیمو ته ولاړل چې تر شخړې لاندې دي او څو ورځې مخکې پکې د دواړو لوریو جګړه هم شوې ده. نړیوال بانک وایي 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرخه لاندې ژوند کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو سازمان وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده او ټاکل شوې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنگتن کې سره وویني. لومړی د افغانستان مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې وکړه. د وویل افغانستان له نا اعلان شوې جګړې سره مخامخ دی او ملګري ملتونه باید له ډیپلوماتیکو چینلونو د دې نا اعلان شوې جنگ په درولو کې خپل رول ادا کړي. د ارک د خبر پاڼې له مخې د سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش د افغانستان له ولسمشر سره په کتنه کې د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې لپاره د ځانګړي ادارې د جوړولو په برخه کې د افغانستان د حکومت هڅې وستایلې. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ګینګ شوانګ پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چین د یو نږدې ګاونډي په توګه له دواړو هیوادونو غواړي چې پیښه په ګډه او په مناسب ډول حل کړي او په سیمه کې سوله او ثبات خوندي کړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت او د افغانستان د کندهار ولایت ترمنځ د لقمان او نظر کلیو پر سر په نښتو کې د دوو هیوادونو په لسګونو سرحدي ځواکونو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر په راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی دی. د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د مهترلام علي شنګ په لاره د ملکیانو د سپرلۍ په موټر د راکټ برید وشو چې په نتیجه کې دوه تنه ملکیان ځای پر ځای ووژل شول او یو ماشوم سخت ټپي شو. وسلوالو طالبانو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د جنوبي افریقا پخوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. افغانستان ښاغلی مارن مخکې تر دې وګماره چې ملي ټیم یې په راتلونکي جون او جولای میاشتو کې له ویسټ انډیز او د ماري لیبون کرکټ کلب سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی افغان ټیم په جون میاشت کې له ویسټ انډیز سره څو مسابقې وکړي، ورپسې به په جولای کې له ماري لیبون کلب سره په انګلستان کې ورځنۍ مسابقې وکړي. مارون په 2015 کال کې د نړیوال جام په محل هم له افغان ټیم سره کار کړی دی. لازادی رادیو نه د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا چهارشنبه په واشنگتن کې سره وګوري. امریکایي چارواکي وایي د ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف په کتنه کې به د اوکراین او سوریې په لانجو او همدارز امریکا روسیې په اړیکو خبري وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دوه جګپړي ډیپلوماتان به د اوکراین د ختیځ د شخړو د پای ته رسېدو او د مینسک د سولې د موافقې د بشپړې اجرا په اړه خبري وکړي. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي د سوریې د شخړې پر پای ته رسېدو سوریهوالو ته د مرستو پر رسولو او پر یوې سیاسي موافقې ټینګار وکړي. د روسیې نوویستي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ریکس ټیلرسن د کتنې خبر تایید کړی دی. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر براک اوباما خپل ځای نیونکي ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی و چې مایک فلن د ملي امنیت د سلاکاری دنده ونسپاري. فلن وروسته د ولسمشر ټرمپ له لوري روسي چارواکو سره د ارتباطاتو په خاطر له دندې ګوښه کړی شو. دا راپورونه پرون څو ساعته مخکې تر دې خپاره شول چې د اوباما د پخواني حکومت دوه جګپوړي چارواکي د سنا جرګې یوې کمیټې ته د دې قضیې په اړه د پوښتنو د ځواب لپاره حاضر شي. د سنا جرګې کمیټه د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعا په اړه څېړنې کوي. د رسنیو په څو راپورونو کې د اوباما د پخواني حکومت د چارواکو له قوله ویل شوي چې اوباما په خپل ټرمپ ته ورسره لدی خبرداري ورکړ چې نوموړي انتخابات وګټل. د اوباما د پخوانی حکومت د غدوه چارواکو نمونه نه دی څرګند کړی شوی. او ورستای خبر دا چې د ایران ولسمشر حسن روحانی وی د سختریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پایته نږدې شوی دی. د ایران نیمه رسمي خبری آژانس ایسنا وی حسن روحانی د خبره پرون د ایران په لویدیز کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وکړه. د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي او ښاغلی روحانی غواړي بله دوره هم ولسمشر پاتې شي. پر روحانی د خپلو سیالانو له لوري د نړۍ له سترو قدرتونو سره په 2015 کال کې د اټومي موافقې د ترسره کولو په خاطر سخت انتقاد دونه کیږي. دوی ادعا کوي چې روحانی په اقتصادي چارو کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ناکام شوی دی. د مې د 19 نیټې په انتخاباتو کې ابراهیم رئیسی د حسن روحانی اصلي سیال ګڼل کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې هم لیدلی شئ. رازو ده پروگرام مهم مطالبه تا په کندهار کې د سرحدي زون قماندان لخپل پاکستانی سیال سره د سپین بولدک پر اوګدو د شخړې لاندې سیمې کتلی او ریپورت مرکز ته استوي.
په کندهار کې د سرحدي زون قماندان د لیدلې دي هغه سیمې چې انت نشته سوي ده د لقمان سیمه د نږدې سیمه کتل سوي ده چې وروسته گزارش په مرکز ته لیږل کیږي.
چمن د دروازې تړل کېدو په اړه به هم تاسو ته وروستي جزئیات خبرو کړو. نړیوال بانک ویلي 90% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د ژوند په رنګونو کې هم له یو نانوای سره غږېدل یو.
مخکې چې وو په لاس بندول اوس خو پزل د خدای د پیشرفت دی. اوس ماشینونه دي ماشینونه لرو بیا هغه اندازه اوبه وړه اندازه ورته چې بس بیا بټن وهو چالس یو خپلې ګډي بیا شل دقو کې وړلندي.
وخت د سهار و بجې او دقیقې دی. ازادي رادیو ته غوښتل رازو لمړی مطلب ته. په کندهار کې د سرحدي زون قماندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان د سرحدي ملیشي د قلی اردو قماندان جنرال ندیم پرون هغو کلیو ته ولاړل چې پر وروستیو ورځو کې د دوو هیوادونو سرحدي ځواکونو پرې شخړه وکړه. د کندهار د والی ویاند سمیم خپلواک وایي دواړو خواوو په دې اړه خبرې وکړې چې دا کلی په کوم هیواد پورې تړلی دي. خو پاکستان وایي د ګوګل د نقشې پر اساس به د دغو کلیو برخلیک معلوم شي. د هغه ادعا ده چې افغان لوري ردوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکو پر ډیورند کرښه د لقبان او نظر کلیو پر سر د شخړې د حل کولو لپاره پرون دوشنبه بیا خبرې وکړې. په دغو دوو کلیو کې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروسته له دې خونړۍ نښته وشوه چې پاکستان هڅه وکړه چې په هغو کې سرشمیرنه وکړي او د خپل هیواد خاوره یې وشمیري. افغانستان وایي چې دا سیمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ برخه ده. د جمعې له نښتې وروسته د افغانستان او پاکستان سرحدي قومندانانو ترمز دوی غونډي وشوي خو اختلاف ته د حل لار ونه موندلې شو. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې پرون یو وار بیا د دوړو هیوادونو سرحدي چارواکي لقمان کلی ته لاړل چې سیمه له نږدې وګوري او خبرې پرې وکړي.
په کندهار کې د سرحدي زون قومندان جنرال محمد انور انبیا او د پاکستان هیواد د دې سرحدي ځواکونو قومندان جنرال لدین د اټلېډي دی هغه سیمه چې انت نشته سوي ده د لقمان سیمه د نږدې سیمه اټکل سوي ده چې وروسته د کندهار ولایت د لوري څخه هغه گزارش په مرکز ته لیږل کیږي چې د مرکز څخه کوم هدایت مشته کیږي او بیا کوم پریکړه کیږي د مرکز د پریکړې او د دې د هدایت مطابق د محلي ادارې به اقدام کیږي.
په همدې حال کې پاکستانی چارواکو لویدیزو خبری آژانسونو ته ویلي چې دواړه هیوادونه د سیمو په اړه د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره د ګوګل له نقشو کار اخلي. د فرانس پریس خبری آژانس تر راپور لمخې د پاکستان یو امنیتي چارواکي د خپل نوم د نشودلو په شرط وویل د دوه هیوادونو د جیولوجیکی سروې ادارو خپل مامورین د لانجمنو سیمو د سروې لپاره لیږلې دي او دوی به له ګوګل نقشې څخه هم کار واخلي. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو بل پاکستانی چارواکي تایید کړ چې دواړه هیوادونه د سیمې پر سروي کولو راضي شوي دي. خو د کندهار د والی ویندوی سمې خپلواک د خبره ردوي وایي چې د ګوګل د نقشې پر اساس د سیمې په اړه د پریکړې موضوع نه ده مطرح شوی.
تر دې مهاله پورې دا موضوع نه راپورته شوی او موږ هم په جریان کې نه یو. فقط یوازې هغه چې نشته رامنځته شوې ده د دواړو لورو څخه، یعنی دا سیمه نږدې کتن شوې ده چې هغه د دواړو طرفونو وکتل سي چې موضوع اصلا څنګه ده.
خپلواک د پاکستاني چارواکو دا ادعا هم رد کړه چې ګنې په لقمان او نظر کلیو کې د پاکستان د سرشمیرنې ادارې سرشمیرنه بیا پیل کړې ده. پرون پاکستانی چارواکو ویل چې په دغو دوه کلیو کې سرشمیرنه پیل کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان له لوري پر ډیورنډ کرښه پر دغو پرتو کلیو د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو په نښته کې شاوخوا لس تنه ووژل شول.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان چارواکي وایي په کندهار کې د سرحدي ځون قومندان د خپل پاکستاني سیال سره هغه سیمو ته تللی چې جګړه پکې شوې وه. خو دا چې په سیمه کې څه تیریږي، د چمن سپین بولدک لار د دغو شخړو نه وروسته د ترافیکو په مخ تړل شوې ده. سوداګر د دې لارې د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار چارواکي وایي د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی سیمې ته تللی دی. صادق رښتینی له کندهار دغه ریپورت را لېږلی.
د کندهار په سپین بولدک کې د ډبرین کرښې ته نږدې د لقمان او نظر په نومونو هغه کلي چې 15 ورځې وړاندې پکښې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه وسوه او دواړو لورو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. افغان چارواکي وایي چې د دواړو هیوادونو ګډو ټیمونو د دغه کلو جیولوجیکي سروې او د رامنځته سوي نښتي تحقیقات پیل کړي. د کندهار د ولایت مرستیال حاجی غلالي دستګيري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیمونه چې د سرحدي پولیسو جنرالانی مشري کوي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پروتوکول ته رسیدلي او کار پیل کړی دی. د ولایت مرستیال دغه راز د جګړې د بیا پیل کېدو اندېښنې ته په جواب کې وویل د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ تر موافقې وروسته د دوشنبه په ورځ د ډیورین کرښې له سفري برخې څخه افغان او پاکستاني ځواکونه پر شا شوي.
اوس کبنشنی سره ده یو اندازه قدر همدې کلی ده اوس نور اسکر را شاده شوي دي هغه سې سره عدالت نه دي کله ور نه وچو.
په عین وخت کې د چمن سپین بولدک لار چې د تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې ده افغان سوداګرۍ د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. د کندهار د سوداګرو د اتحادیې غړي رحیم الدین حاجی اغا ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو شاوخوا 200 موټره د کرښې دواړو غاړو ته بند پاتې دي.
نن خو د ورځې چې ما سره راپور وو په اعتبار د 200 اضاف موټران ولاړو او دا خو نو داسې دی هر ورځ دا حالت دی. په دې خاطر د کراچي بندر کې هلته تخلیقیږي هر ورځ غیر له کراچي نه خپلو د پاکستان څخه روزمره سل 200 موټر راځي کراچي بندر تخلیقیږي. په دې سپین بولدک بندر کې د افغانستان نیم منطقه په دې ځای کې دغه کېږي. هرات دی، فراه دی، نیمروز دی، غور دی، ټول ولایت ته دغه بندر څخه اکمالیږي.
د چمن سپین بولدک پر لار هره ورځ تر 2000 زیات کسان د سوداګرۍ، کاروبار او ناروغانو د درملنې په هدف تګ راتګ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو د کندهار د موضوع په اړه خپل اس ام اسونه موږ ته راستولي. فضل محمد له کندهار ولایت دامان ولسوالۍ لیکلي، د ولسمشر اشرف غني غواړم د سپین بولدک پیښې په اړه باندې له پاکستان سره خبرې وکړي. احسان الله ژوند د کندهار لیکلي، افغان سرحدي ځواکونه که چیرې تر یو متر ځمکې تیر سي په حقیقت کې د ټول افغانستان څخه تیریږي. عبدالولي وفا له هلمند لیکلي، د هلمند ولسونه چمتو دي چې په سپین بولدک کې د خپل سرحدي سرتیرو سره ملاتړ وکړي او د سپین بولدک سیمې ته ستون شي او د پاکستان د ناروا عمل جواب وي. د خبره نور احمد الکوزی له هلمند لیکلي، له جنرال عبدالرزاق غواړو چې د نظر او لقمان کلی پاکستان ته ور نه کړي. او محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، د پاکستان وروستۍ خبرې ردوو چې وایي افغانستان د هند سیاست چلوي، بلکې د پاکستان د روسیې او امریکا سیاست چلوي. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. 9:15 په افغانستان کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته ورځو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي له ځانګړي استازي یان کوبیش سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په درولو کې له ډیپلوماتیکو لارو کار واخلي. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د شخړې د مناسب حل غوښتنه کړې ده. د لغمان ولایتي اداره وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر پر راکټي برید کې دوه ملکیان وژلي او یو ماشوم یې ټپي کړی ده. د افغانستان کرکټ بورد د ویسټ انډیز او ماری لیبون د کرکټ د کلبونو سره تر مسابقو مخکې د جنوبي افریقا په خوانی تکړه لوبغاړی ریان مارن د فیلډ روزونکي یا فیلډینګ کوچ په توګه وګماره. ټاکل شوی ده چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران سبا ته په واشنگتن کې د اوکراین او سوریې پر لانجو او همداراز د امریکا او روسیې پر اړیکو له یو بل سره خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر باراک اوباما خپل ځاینیونکي ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی و چې مایکل فلین ته د ملي امنیت د سلاکارۍ دنده ورنه کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د انتخاباتو د کمپاین په ورځ ویلي د سخت دریزو مخالفانو د تشدد او افراطیت وخت پای ته نږدې شوی دی. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. په افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15 باندې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر واوري. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه ده. د دې ترڅنګ چې په دغه فیسبوک پاڼه کې خبرونه هم کتلی شئ، د هغو راپورونو لینکونه هم تاسو ته پراته دي چې د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې راتوی او لیدلای شي. ورزو د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو کتنې ته ملالی بشیر دغه مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په افغانستان کې د داعش د مشر تر وجل کېدو وروسته افغان ځواکونه د داعش تر کنټرول لاندې سیمې نیولو په حال کې دي. د مقالې په وینا وروسته لدې چې د داعش مشر عبدالحسیب لوګری د اپریل میاشتې په 8مه په ننګرهار ولایت کې ووژل سو، افغان ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د هغو ولسوالیو پر لور خوځېدلي چې له ډېرې مودې راهیسې د دې ډلې د سخت دریځو په لاس کې وي. افغان ځواکونه د لومړي ځل لپاره په دې وروستیو میاشتو کې دغو سیمو ته په داسې حال کې ننوتلي چې د ننګرهار په 5 ولسوالیو کې سختې نښتې او بمبارۍ روانې دي. چارواکو ویلي چې لیک شنبې راهیسې په دې سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 40 سخت دریځې وژل سوي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر ملا عبدالحسیب لوګری د وژل کېدو خبر د یک شنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست او پینټاګون لخوا تایید سو چې د 500 امریکایي او 500 افغان ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ لیکي چې د ملا عبدالحسیب وژل کېدل اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ته دریمه سخته ضربه ده. د ډیټالی مخکنی مشر حافظ سعید د تیر کال په اگست میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. امریکا پوځ د اپریل په 14مه نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز تر ټولو لوی غیر اټومي بم وکاراوه چې د بمونو د مور په نوم یادیږي، او د راپورونو له مخې پکې 4 نوي داعش غړي ووژل سول. کریسچن ټوډی خبرونه هم په خپل اخیری غاڼه کې د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې هم د ملا عبدالحسیب د وژل کېدو په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي چې ویل کېږي لوګری پر سردار محمد داود خان روختون د مارچ د 8مې د حملې په شمول په کابل کې د یو شمیر لویو حملو امر کړی و. د خبرونه په وینا پینټاګون 13 میاشتو ویل ملا عبدالحسیب شایي په ننګرهار کې د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وي، چې پکې دوه امریکایي رینجر سرتیري هم ووژل شول. خو عبدالحسیب د وژل کېدو خبر د یک شنبه په ورځ تایید سو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې دا ګډ عملیات بریالي وو، او په 2018 کال کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف پیل شوی کمپاین پرمختګ دی. په اعلامیه کې د نیکلسن دفتر ویلي چې عبدالحسیب پر سردار داود خان روختون د حملې د دستور ترڅنګ د ځایي مشرانو د سرونو پرې کولو او د هغوی د کورنیو ښځو او نجونو د برمته نیولو او په زور د داعش جنګیالیو ته ور ودولو امر هم کړی و. د کریسچن ټوډی خبرونې په وینا ویل کېږي د خراسان اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له داعش سره ارتباط لري، خو په عملیاتي فعالیتونو کې خپلواک دي. د دې ډلې غړي په 2015 کال کې شاه او خوا 3000 یاد سوي وو، خو اوس یې شمیر 800 ته رسیدلی دی.
ازادي رادیو ته غوښتست. د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت له تازه راپور سره سم په سلو کې 9 افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د نړیوال بانک په وینا د 14 لکه افغانانو د ژوند تر ټولو ابتدایي اړتیاوې نه پوره کیږي. اسمت سروانه او نور جزئیات.
نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت دوه عامل د افغانانو د بیروزګاری او د بیوزلۍ تر کرښې د ټیټ ژوند سبب بولي. یو له افغانستانه د څه باندې 1 لک پوځیانو وتل او بل د مرستو کمیدا او د اکثرو پروژو درېدل. د نړیوال بانک په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 کلونو ترمنځ په سلو کې 14 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ول، خو په 2014 او 2014 کلونو کې دا فیصدي 9 ته ورسېده. په افغانستان کې د بیروزګارۍ اندازه هم په سلو کې 14 ښودل شوي او ویل شوي چې بیکاري کلیوال زیات زیانمن کړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن وایي د 2014 او 2014 کلونو په پرتله په تیرو 2 کلونو یعنې 2015 او 2016 کې د افغانستان اقتصادي وده زیاته شوې ده. د ازادي راډیو ته د بیروزګاری د وضعیت او بیوزلۍ په اړه وویل
در کل 39% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند.
په مجموع کې په سلو کې 10 افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې یا تر هغې اندازې یا کرښې لاندې ژوند لري چې ټاکل شوې ده، او اکثره بیوزلۍ په کلیو کې ده. بیروزګاری هم د فقر په شان په کلیو کې ډیره ده، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې بیوزلۍ او بیکاری سره تړلې دي. که اوزګار وي اوتومات بیوزلۍ ورسره پیدا کیږي. د اقتصاد وزارت سلاکار همداراست تایید کړه په افغانستان کې تر 1 میلیون زیات خلک کار نه لري. ښاغلی بهمن په عین حال کې وویل چې د افغانستان اقتصادي وده په وروستیو 2 کلونو کې زیاته شوې ده. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان اقتصادي وده تر 1.5% پورې وه. د نړیوال بانک اټکلونه ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده به تر 2030 کال پورې په تدریجي ډول په سلو کې 50 ته ورسیږي. د اقتصاد وزارت سلاکار سهراب بهمن هیله ښیي چې 6 کال به د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې 3 ته ورسیږي. لنیک مرغه 6 کال اقتصادي وده په سلو کې 2 ده، او تمه ده چې 3% ته ورسیږي. 6 کال هڅه شوې چې په بیوزلۍ کې 3% زیاتوالی کم شي. نړیوال بانک وایي د بیروزګارۍ له کبله تر ټولو زیات زیان کلیوالو افغانانو لیدلی دی.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د سړکونو نه خوندیتوب هر کال د سلګونه کسانو ژوند دخلي. د خبره د ترافیک عمومي ریاست هم تایید کړې ده. ویلي دي روان لمریز کال په نږدې 2 میاشتو کې 250 ترافیکي پیښې له دوی سره ثبت شوي. ناجیه صاپی او نور جزئیات.
په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په داسې حال کې منځل کیږي چې د دغه هیواد اکثره لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي او ترافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د سړکونو د خوندیتوب د نړیوالې اونۍ په منځغونډه کې وویل چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 1995 لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له امله له 800 ډیر کسان وژل شوي او له 1550 ډیر ټپیان شوي دي.
د نن ورځ غونډه د سړکونو د خوندیتوب د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د یو پروګرام پیل دی چې دا پروګرام به د هیواد په بیلابیلو برخو کې پلی کیږي. موږ له ټولو رسنیو غوښتنه کوو چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره د عامه پوهاوي د ځانګړو پروګرامونو له لارې د عامو خلکو د ذهنونو په روښانه کولو کې له موږ سره مرسته وکړي.
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د کمربند نه کارول، زیات سرعت، په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل، د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي. په دغه غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسؤل عبدالودود خیرخوا وویل
په روان لمریز کال کې موږ تقریبا 250 ترافیکي پیښې ثبت کړي دي چې له دې جملې 40 کسان وژل شوي، 150 ټپیان او 15 مالی زیانې پیښې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسؤل محمد الله رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د بار وړونکو نقلیه وسایطو د ټولنو مسؤلینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانین مراعت کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د هغو دوه تنجونو سره کتلي چې له درې کلونو وروسته د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې له بنده راخوشې شوي. د سرچینو له قوله راپور ورکړل شوی چې دغو نجونو په بدل کې د بوکو حرام سخت دریځې ډلې 15 قمندانان خوشې کړی شوي. نور حال له ملالی بشیر اورو.
د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري پر خپل ټویټر پاڼه د دوه اتیا راخوشستوي نجونو عکسونه خپره کړي دي چې د ده په کور کې یې د یک شنبې په ورځ اخیستي، او دا یوه ورځ وروسته له هغه چې حکومت دوی د بوکو حرام د سخت دریځو په بدل کې راخوشي کړي. څلور اویا کلن بخاري وروسته اعلان وکړ چې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر به لندن ته ولاړ سي. بخاري د روان کال په لومړۍ کې شپږ میاشتې د روغتیايي خدماتو ترلاسه کولو په خاطر رخصتي وکړه، خو د ده د ستونزې په اړه علني څه نه دي ویل سوي. د ښوونځي له برمته سویو نجونو سره تر ولیدو وروسته د ولسمشر سلاکار فیمی ادیسینا وویل بخاري ژمنه وکړه چې په ټولنه کې د دغو دو اتیا نجونو د بیرته جذبولو لپاره به تر خپله وسه کار وکړي. ادیسینا وویل چې حکومتي چارواکي به ټولنې ته د دوی د بیرته ننوتلو پروسه څاري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې چې د سویس له حکومت سره یو ځای یې د دغو نجونو د راخوشي کولو په مذاکراتو کې برخه اخیستې وه، وویل چې دوی به ډېر ژر له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د نایجیریا حکومت د دغه تبادلې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کړي وایي 15 بوکو حرام قومندانان د دغو نجونو په بدل کې خوشي سول. دا نجونې له هغو 216 اویا زده کوونکو څخه وې چې د القاعده سخت دریځې ډلې لخوا د 2014 کال په اپریل میاشت کې د نایجیریا په شمالي ښار چیبوک کې له یوه دولتي ښوونځي څخه برمته سوې. او 500 نجونو وکولای سو څو میاشتې وروسته وتښتي. یوشت نور نجونې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې راخوشېستوي، او د 2018 کال په جنوري میاشت کې یو شمېر نور برمته سوې نجونې هم په تېښته کې بریالۍ سوې. چیبوک عیسوي اکثریت نفوس لري، او هغه نجونې چې مسلمانې نه وې په زوره اسلام قبولولو ته اړ ایستل سوې وې. یو شمیر نجونې د برمته کېدو پر وخت 9 کلنې وې، او د راپورونو له مخې د بوکو حرام له جنګیالیو سره په زوره واده ته اړ ایستل سوي وې. ویل کېږي ځینې نجونې ګاونډي هېوادونو چاډ او کامیرون ته وړل سوي وې. د بشري حقونو مدافعین وایي بیره لري چې بوکو حرام سخت دریځې ډلې له دغو نجونو څخه یو شمیر شایي ځانمرګي بریدونو ته اړ ایستلې وې. د نویو راخوشېستو نجونو پرته 114 نجونې اوس هم ورکې دي. د یو شمیر نجونو مور او پلار په ابوجا کې راټول سوي چې د دوی د راخوش کېدو خوشحالي ولمانځي، خو نورو د ورکو نجونو د راتلونکي په اړه خواشیني څرګنده کړې ده.
د ځوان رنگونه
عبدالحلیم
کوم جی
دی پکتیا
دی پکتیا یې څه کاروبار کوي؟ ته
د ما خپل دکان ده.
چې څه دکان؟
په ارزان قیمت کې نان وایم ده.
څنګه دا کار کیږي؟ ګټه
والا خدای شي وس دا دوه کال خو بيخي ولا د هر شي کار نه متاسبانه سي ډیر غسوي دي.
معمولا په نن بوي کې دا وړي چلم دی کنه په خو علم دی د تاسو نور به څنګه دا
نه دا خو سي خلک دي چې ګور پاش چپ سي په سال یو خبره کوي. نه نه ماشین نه دي، نه نه حقیقت نه ده.
موږ علم دول په خو کنه
نه په خو هم نه دي. ما تقریبا د 12 کال کیږي چې خپل هم د حساب ده تر اوسه پورې په خو نه دلاند کړي. مخ کې چې و په لاس باندې ول اوس خو پزل د خدای د پیشرفت یو کوس ماشینونه دي. ماشینونه
لرو ماشین دلګي پاکله معلومات راکا
والا ماشینونه دي سی یو غټ دیش ده. بس بیا دوه لري کارونه لري د سی خپل منځ کې بیا دی برق په واسطه چلیږي، بیا غندازه او بو اور اندازه ورته چې بس بیا بٹن وو 40 یو خپل غډي بیا شل دقو کې وړلندي
خلاص وړه پلاس لم دول کنه په یو جلدی څو منه وړلم دول
په یو ځلی باندې ما و منه لنداو
کوي څه و منه سره کم دلم ډول د وبو مالګ سره د سره کم غډول
د دومنه ټیم نه دی غړو. بیا په دې باندې وبو پیمانه کوو، بیا یو ته پاندازه باندې مثال دوه ګلاس مالګ خوري، یو ګلاس خمیر مایا خوري، د دې کوتینه دی ورکو ته په دې مثال یو قاشق پلی اچو ور باندې سوډا
پلی والی ورچوي
پلی اپ دې خاطر ورچوي سي مړی کلکواله نه
مړی کلکوال ته نه پرېږدي. مثال سي اوس مړی هوا خو یخه داسې مړی وځي بیا کلکوي یو او بل هغه داسې رنګ دي مړی ښایسته ساتي.
اوس ماشین پیدا سوی څومره تا کار اسانه سوی؟
والا ډېر اسانه سوی اوس والا ډېر خوشحاله ده ماشین سي پیدا سو. خدای پاک دې نور م هغه ورکړي چې نور هم داسې پیشرفت وکړي والا دا ماشینو سره ډېر ښه سو.
پام دې سره چې د پروګرام پای برخې ته سلطان محمد سرور سټوډیو ته راغلی څو بله لومړنۍ سهارنۍ دری مجله وړاندې